امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، او دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی د کابل خونړۍ پیښې غندلی دي، او هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د سفر په باره کې هم رپورټ لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. په چین کې د افغانستان سفیر جنرال موسازی وایي چې د چین حکومت څخه غوښتنه ده چې افغان ځواکونه ته جنگي هلیکوپټر ورکړي. شاغری موسازی وویل چې بیجنګ ژمنه کړې ده چې په خپل خاور کې دننه به افغان ځواکونه روزي، خو لا معلومه نه ده چې څومره ځواکونه به روزل کیږي او دا بیر به کله پیلېږي. خو سفیر موسازی وایي چې د بیجنګ کابل د نظامی اړیکې به په چین کې د القاعده او نورو اروپکو ډلو د احتمالي بریدونو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه له د چین حکومت رسمي غبرګون نه ده شو دریو، نه هم د افغانستان دفاع وزارت څه ویلي دي. دا خبرې داسې مال کې چې همدا څو ورځې مخکې بیجنګ هغه رپورټونه په کلکه رد کړل چې ګڼې په افغانستان کې د چین له سره د سره نږدې نظامی اډه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبره سمه نه ده، او زیاتوي چې واشنگټن به د پخوا په څیر د کابل ستراتیژیک متحد وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته راغه کوي چې ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له کوله د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پر پالیسۍ د بیا غور خبر ورکړی. پاکستان ټوډې، پاکستان ټریبیون او څو نورو رسنیو پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له سفر وروسته د شاه محمود قریشي له کوله ولیکل چې نوموړی وایي امریکا پر پاکستان د فشار راوستلو په فکر کې نه ده، بلکې پر خپلې پالیسۍ بیا غور کړی او اوس په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښیي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صیغبت الله احمدي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ښاغلي قریشي څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو پر پالیسۍ هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د امریکا د اوهایو په ایالت کې پولیس چارواکي وایي چې یو وسلوات بریدګر په یو بانک کې پر خلکو ډزې کړې دي، درې کسان یې وژلي دي او دوه نور یې زخمي کړي دي. دغه پیښه د پنجشنبې په ورځ د اوهایو د سینسیناټي په ښار کې شوې ده. د سیمې پولیسو په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې پولیسو افسرانو په ډزو کې بریدګر هم وژل شوی دي. د بریدګر هویت معلوم شوی دی، عمر پرویز نومیږي، 90 کلن دی او د اوهایو ایالت اوسیدونکی دی. د پیښې د علت په اړه تر اوسه نه دي څه ویل شوي. د سوریې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي د پنځشنبې په ورځ ویل دي چې داسې ډېر شواهد شته چې د سوریې حکومت تیز ځواکونه به په ادلب کې د کیمیاوي وسلو استعمالولو نیت ولري. دغه استازي د خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې سوریې پلان لري چې د یاغانو په آخري مرکز بریدونه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سوریې لپاره خاص استازي جیم جفری ویل زه په دې پوره ډاډه یم چې او شواهد وینو چې له دې وجې دا خبرداری ورکوو. څو ورځې مخکې سپینې ماڼۍ هم خبرداری ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات او متحدین به په ډېره زغرد او سختۍ ځواب ورکړي که د سوریې حکومتي ځواکونه د متوقع برید پر مهال کیمیاوي وسلې استعمال کړي. د هند د سترې محکمې په 15 قاضیانو د پنجشنبې په ورځ د همجنس بازانو ضد د هغه قوانینو د ختمولو پریکړه وکړه چې د دوو کسانو ترمنځ جنسي اړیکې غیر قانوني بولي. د سترې محکمې قاضي الکوزا د دیپک مشرا د پریکړې اورولو پر مهال وویل چې دوه بالغ کسان چې هغه دواړه هلکان او یاد دواړه جنکۍ وي په خپله خوښه کولی سي جنسي اړیکې ولري. د هند دغه قانون چې همجنس بازان یې د جنسي تعلق نه منع کول د انګریزانو د واکمنۍ پر وخت په 1968 کال کې نافذ شوی و. او د جنوبي او شمالي کوریا مشران به د سپتمبر په 15مه بیا ملاقات کوي. په دې اړه د خبر تفصیل د نوشابې آشنا څخه اورو.
شمالي کوریا د پنځمې پورز اعلان وکړ چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون به د سپتمبر تر 15مه پورې په پیونګیان کې د جنوبي کوریا له جمهور رئیس مون جی اون سره د دریم ځل لپاره عالی غونډه وکړي. د شمالي کوریا مرکزی آژانس رپورت ورکړ چې کیم جونګ اون غواړي چې د کوریا ټاپو وزمه د سولې او امن په زانګو بدل کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې غواړي چې شمالي کوریا خپل ټول اټومي وسلې د ترامپ د حکومت د دورې له ختمېدو نه مخکې تباه کړي. د ښاغلي ترامپ د کار دوره په 2023 میلادي کال کې پای ته رسیږي.
د متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکاري ژمنه کړې ده، خو د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او د مسکو څخه د وسلو د اخیستو له کبله نیو ډیلي ته د امریکا د بندیزونو ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پمپیو او جیم ماتس نن او پرون په نوې ډیلی کې له خپلو هندي سیالانو او صدر اعظم نریندرا مودي سره هم ملاقاتونه کړي دي، او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه مهم پیغام چې امریکا او هند سره ستراتیژیک اړیکې نورې هم ژورې شوي دي رسولی دي. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ له واشنگټن د سټوډیو څخه واورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالي کمیشنر وایي پر ایران د امریکا بندیزونه له دغه هیواد څخه وطن ته د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو بهیر ګړندی کړی دی. د بلې خوا د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال وایي وچکالي په 70% افغانانو اغیزه کړې ده. پام وکړئ په دې هکله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندی چې نن د پنجشنبې په ورځ د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستیال مارک لاوک سره یو ځای په کابل کې افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې پر ایران د امریکا نو بندیزونو په دغه هیواد کې پر میشتو افغان مهاجرینو هم اغیزه کړې ده.
اوس دا په ځانګړي ډول مهمه ده چې د بندیزونو له امله چې د امریکا لخوا پر ایران یا لږ تر لږه په قسمي ډول د زونو د لګیدلو او د ایرانی ریال د ارزښت تر پرېوتلو عمل ډیر افغانانو اقتصادي ملاتړ له لاسه ورکړی دی، او د همدې عمل مشګورو چې د مهارت لرونکو افغانانو په ګډون په زیات شمیر خلک د دې لپاره چې خپل وظیفې له لاسه ورکړي له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر ویل چې کابل ته راتګ وړاندې له ایران څخه لیدنه کړې وه. هغه ویل نن د پنجشنبې په ورځ په پاکستان کې د ډېر افغان مهاجرینو د ستونزو په سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سبا په ایران کې د 1 میلیون څخه یو څه کم افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو اوسیږي، خو د 1.5 میلیون څخه تر 2 میلیونو پورې نور افغانان یا په دغه هیواد کې پر افغان پاسپورټونو د اوږدې مودې د اوسېدانې په ویزو او یا د قانوني اسنادو پرته اوسیږي. همداشان ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرې د شمیرونو پر اساس 1.4 میلیون افغانان په پاکستان کې د مهاجرت په قانوني اسنادو او له 1 میلیون څخه یو څه کم پرته د قانوني اسنادو ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر وایي چې هم ایران او هم پاکستان هڅه کوي چې په خپلو هیوادو کې قانوني اسنادو نه لرونکو افغانانو ته د کارتونو په ویشلو د هغوی اوسېدانې ته قانوني بڼه ورکړي. فیلیپو ګراندی په دې برخه کې د دغو دواړو هیوادو د هڅو ستاینه وکړه. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر یو شمېر اروپایي هیوادو څخه افغانستان ته د افغانانو د خوښې پر خلاف د ستنولو په مسله هم خبرې وکړې. وی ویل چې وطن ته د افغانانو ستنولو پریکړه د هیوادونو لخوا کیږي، او د هیوادونو په پریکړه کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر ښکیله نه ده.
یونیسف ګیوز ادوایس اند اور ادوایس از
یونیسف هغوی ته مشوره ورکوي، او هغوی ته زموږ مشوره دا ده چې کله پریکړه کوي نو هغوی د افغانستان حالاتو ته پاملرنه وکړي. په اساسي ډول امنیت ته لکه هغه څه چې تېره ورځ پیښ شول، ورسره امنیت وچکالي او لوږه په حقیقت کې لوږه د ناامنۍ زیږنده ده.
A result of insecurity.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنر د ستنېدونکو افغانانو د ستنېدلو او په ټولنه کې د بیرته میشته کېدو په برخه کې د افغان حکومت پر پلانونو هم وغږېده، او ویل چې په تېرو 4 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دې دګڼي چې افغان مهاجرینو ستنېدو لپاره افغان حکومت اساسي پلانونه ترتیب کړي، خو هغې ویل چې اوس د دغو پلانونو د پلي کېدو وخت راغلی دی. دغه خبرې کانفرانس ته د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاوک په خپله وینا کې ویل چې په تېرو 40 کلونو کې په افغانستان کې جګړې وی چې لامل ډیر افغانانو په خپل هیواد کې سوله نه ده تجربه کړې. هغه په افغانستان کې د مرستې رسونې د کارکونکو په وضعیت هم خبرې وکړې، او ویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې کارکونکي په ډیرو سخت شرایطو کې اړینو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې پر مخ بیایي. د بیړنیو بشري مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ویل چې سږکال تر اوسه په افغانستان کې د مرستې رسونې 30 کارکونکي وژل شوي او په لسګونو نور تښتول شوي او یا ځورول شوي دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال په افغانستان کې وشکالی په حق له هم خبرې وکړي، او ویل چې رواني وشکالی د خلکو پر ژوند ډیر اغیزه کړې ده.
یو مسله چې دا هیواد ورسره مخ دی هغه وشکالی ده. د دغه هیواد بیا سلنه تر اغیز لاندې راوستې ده.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې په تیرو میاشتو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وشکالی ځپلو سره د مرستې لپاره 130 میلیون امریکایي ډالر راټول کړي چې د وشکالی ځپلو د ژوند د ښه کېدو په چارو په مصرف ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان حکومت په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې د قربانیانو رسمي شمېره خپره کړې، او وایي د دوو خبریالانو په شمول 26 تنه وژل شوي او 1 نوی تنه ټپیان دي.
د دې پرلپسې چاودنو له امله په ټپیانو کې شپږ خبریالان هم شامل دي او سمیم فرامرز هغه خبریال و چې د تیر ورځې د لومړۍ چاودنې د قربانیانو د رپورټ ورکولو په وخت کې او په دوهمه چاودنه کې خپله او خپل همکار رامز احمدی شهیدان سوه. د دوی جنازې پرون په کابل کې خاورو ته وسپارل سوې او د خبریال سمیم فرامرز کورنۍ وایي امنیتي ځواکونو باید د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. تفصیلی د حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
تلو نیوز خبریال سمیم فرامرز هغه چې پرون د کابل د دشتي برچې په سیمه کې د یو ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره تللی وو او په ژوندۍ بڼه د پیښې په اړه راپور ورکاوه، د خپل همکار رامز احمدي سره یو ځای په دویم برید کې وژل سو. دغه کورنۍ او دوستانو ته دا درد زغملو نه دی.
ډیره دردناکه ده، اصلا نه پوهیږم چې څه ووایم او څنګه یې بیان کړم. ډیره دردناکه ده.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې ترې یو برید وروسته په بل کې خبریالان په نښه کېږي. د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د کابل د ششدرک په سیمه کې په یو ورته برید کې نه خبریالان ووژل سول. د تلو نیوز له مسؤل څخه مې وپوښتل چې ولې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه نه کېږي او تر برید وروسته سمدستي د پیښې ځای ته لیږل کېږي.
تو همکار ما که دیشب جان با
زموږ دوه همکاران چې تیر شپه شهیدان شول دواړو امنیتي زرې لرله، خو د چاودنې څپه دومره قوي وه چې زه کله د پیښې ځای ته ولاړم څو تنه چې هلته وو ژوندې له لاسه ورکړی وو. تل باید هڅه وشي چې خبریالان په داسې پیښو کې تلف نه شي. دا زموږ د ټولو مسؤلیت دی. اوس د دې وخت نه دی چې ووایي چا غفلت کړی چا نه. د خبریالانو ژوند باید وساتل شي.
په داسې حال کې چې د افغان چارواکو او یو شمېر رسنیزو بنسټونو ترمنځ د بریدونو د خبرې پوښښ پر سر بحثونه روان دي، د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسؤل وایي چې په دې اړه باید د افغانستان وضعیت ته په کتو سره یوه تګلاره جوړه سي.
لایف نشرات صدا یا ژوندۍ نشرات صدا دا د خلک حق ده چې د دنه باید مستفید اوسي او استفاده وکړي. بل مسله دا ده چې د خبریالانو ژوند هم ډیر مهم ده. د لایف نشرات نه د خبریالانو ژوند ډیر مهم ده. دوی هم باید په دې اړه خپل حق نه استفاده وکړي. نو یو واحد گفتمان ته مونږ باید ورسیږو.
بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یې پارک کې په یو سیمینار کې خبرې کولې، د تیرې ورځې د بریدونو په اړه وویل چې د مذهبي یووالي او زغم دښمنان به هیڅکله د افغانانو ترمنځ د تفرقې اچولو موخې ته ونه رسیږي.
تورستان وحشی
ترهګر او د هغوی ملاتړي باید پوه شي چې په دغه ډول جنایت او وحشت کولو سره نشي کولی چې د افغانستان د خلکو ورورولي او ملي یووالي له ګواښ سره مخ کړي.
د سمیم فرامرز د کورنۍ په خبره چې هغه ویل دا یې د کار پیل دی او غوښتل یې د ماسټری کولو تر څنګ په خبریالۍ کې پرمختګ وکړي، خو پروني برید یې ټول ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
او اوس په مکړې دې مرکېته د چهارشنبه په ماښام په یو سپورتي کلب کې د خونړي ځانمرګ برید چې د ګڼ شمېر افغانانو د وژلو او ټپي کېدو سبب سو مخه ولې ونه نیول سوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې همدا او نورې پوښتنې جواب کړې. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دوه پرله پسې پیښې څنګه وسوې.
کله چې لومړۍ پیښه رامنځته کېږي عاجل پولیس غواړي چې سیمې ته ولاړ شي، سیمې ته دوی رسیږي، سیمې ځای محل ته اولنی ټیم په دې باندې بریالی کېږي چې ټپیان او زخمیان شفاخانو ته انتقال کړي او د غین وروسته دویم کومکی ټیم چې راځي غواړي چې څه هم څه دې کې د لاسوټیو سره سیمې ته غوسه ناک خلک راوځي او پولیس سره غواړي چې درګري وکړي چې خلکو هلته پولیس ته اجازه ورکړي چې درسي منځداد شي. د دې زمينه برابر نه کوي او ته دې دوی مخه نه ویل چې غوسه ته نګري شي. کله چې اول تیوري کې دغه وروسته 15 لوي دقیقې وروسته بیا دوه موټر بم هم چاوده نه
تحرید خلک څوک رحیمی صاحب
دا د سیمه خلک د سیمه خلک دقیقا
bale دا اوله پیخه نه ده چې په دا ډول رامنځته کیږي. د کورنیو چارو وزارت د ششدرک د تیرې پیخې نه وروسته چې له بده مرغه ډېر خبریالان پکې ووژل شول، نو وزارت ویلو چې وروسته تر دې به لازم تدابیر نیسي چې په دا ډول پیخو کې د خبریالانو مسؤلیت دوی په کومه طریقه په پام کې ونیسي چې هم خلکو ته خبر ورسیږي او هم خبریالان مسؤونه پاتې شي. مګر برخلاف هغه څه ونه شو چې وزارت ژمنه کړې وه.
د خبريالانو د امنیت خوندیتوب د کورنوي چار وزارت د امنیتی ورګونو په لومړی تبونه کې د لشک پاته کومه پیخه چې پرون رامنځته شوله یوازینی دلیل همدغه و چې هلته د سیمې خلکو له بعده مرغه مداخله وکړه پولیس ته یې اجازه نه ورکوله هلته د حالت داسې راغی چې ساحه چې کله یوه پیښه یو ځای کې رامنځته کېږي پولیس هغه ساحه له څلورو اړخونو هغه انسداد کوي د امنیت پوښښ لاندې راولي ځینې داسې ساحې وې چې هلته دوی سیمو خلکو مداخله کړې وه امنیتي کسان یې نه پرېښول او خبریالانو ته دوی خپله اجازه ورکوله همدغه موضوع د دې او د دې خلکو په دخالت سره دغه دوه پیښه متاسفانه رامنځته شوه.
رحیمی صاحب، د کورنیو چارو وزارت مخکې تر مخکې د پرونی پیښې نه اطلاع درلوده؟
موږ ته بعضې داسې استخباراتي معلومات راغلي دي چې په دغو تجمعاتو به د افغانستان د خلکو دښمنان حمله کوي. مخکې به امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا چې د لومړۍ پیښې کله رامنځته کېږي د هغې نه وروسته د دویمې پیښې چې رامنځته کېږي هغو برخه کې معلومات موږ درلودل.
نو ولې مخه ونیول شوه؟
دا اوله پیښه چې کله رامنځته کېږي د دویمې پیښې البته د موټر بم معلومات موږ درلودل چې ګویا دلته به یوه بله پیښه هم رامنځته کېږي. ستونزه ټوله په همدې کې وه چې هلته د سیمې خلکو غیر مسؤلانه توګه هلته مداخله وکړه او پولیس ته یې اجازه نه ورکوله چې دوی هغه محل انسداد کړي.
راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي په خاطر او یا که پیښه کېږي خبریالان زی غواړي چې خلکو ته اطلاع ورکړي د پیښې د زینه د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر څومره ډاډ خلکو ته ورکولی شي؟
زموږ ډاډ تاسو ته او تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته هم دغه دی چې ټول امنیتي ځواکونه دي که هغه دفاعي ځواکونه دي هغه کشف دی هغه استخبارات دی هغه اپراتیفي او نظمي بخشونه او بنسټونه دي موږ به ټول امکانات سره د افغانستان د خلکو په خدمت کړو. خو څه چې بصراحت لري هغه دا دی چې پولیس په یوازې توګه نشي کولی چې د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. له شک پرته چې دوی وظیفه ده او دوی همیشه په دې برخه قربانۍ ورکوي. زموږ غوښتنه د افغانستان د خلکو څخه هم همدغه ده چې دوی همیشه د امنیتي ځواکونو سره همکار اوسي تر څو وکولی شي په شکل چې لازمه ده او په شکل چې د خلکو توقع ده موږ د دوی ښه د امنیت خوندیتوب رامنځته کړو. د ټولو خبریالانو زموږ غوښتنه همدغه ده چې هم د دوی نه او هم د دوی د مدیرانو نه او د دوی د رسنیو د مشرانو نه کله چې داسې موقع رامنځته کېږي دوی د هڅه نه کوي چې په هغو حالاتو کې هغو سیمې ته چې هلته تهدیدات هم موجود وي دوی د هماغو ځای د تصویر اخیستو یا د ګزارش اخیستو لپاره هغو ځای ته ولاړ شي. زما غوښتنه همدغه ده د یوه وګړي په توګه چې دوی د پولیسو غوښتنو ته لبیک ووایي څه چې پولیس ورته وایي هغه د ومني ځکه د په دې کې هم د دوی خوندیتوب دی او هم د نورو وګړو.
مننه رحیمی صاحب. کورم ودان.
کور ودان. تشکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې خبرداري ورکړي چې په ملاوي کې په آینده کال کې د عمومي انتخاباتو څخه مخکې هم دا اوس د بشر د حقوقو مدافعین او مبارزین د زیات خطر او د سختو بندیزونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
په ملاوي کې د جمهوري ریاست د مقام د پارلماني او د ایالتي شوراګانو د انتخاباتو وخت د هغو خلکو د پاره د خطرونو نه ډک دی چې کوشش کوي د ملاوي مقامات حساب و کتاب ته اړ باسي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د 2019 کال د می په میاشت کې شروع شي. د بشر د حقوقو د ادارې راپورونه وایي چې په تیر هفته کې د بشر د حقوقو او د بیا آبادۍ په یو مرکز باندې د ملاوي په پایتخت کې سخت حمله شوې ده. راپورونه وایي چې حمله کوونکو د دغه ادارې محافظین سخت وهلي او بیا یې د ادارې مرکزي دفتر ته د پټرول یو بم ورچولې چې په نتیجه کې په هغه دفتر کې سخت اور ولګېد. د بشر د حقوقو د ټولنې و نتاق لیز تروسل وایي چې په تیرو څو هفتو کې یو زیات شمیر د بشر د حقوقو مدافعینو ته تهدیدونه شوي دي. هغه وایي حتی د بشر د حقوقو یو مبارز ته د مرګ واښ هغه وخت وشو چې هغه په ملاوي کې د اداري فساد په ضد یو راپور خپور کړ. هغه وایي کله چې هغه پولیسو ته شکایت وکړ نو پولیسو د هغه دغه عرض ته هیڅ توجه ونه کړه او د هغه د حفاظت لپاره هم هیڅ ونه کړل. هغه وایي
We're also concerned about an emerging pattern of threats and violence against women members of parliament.
هم دې توګه موږ د پارلمان د خزینه غړو او نور استادو په باب چې د سختو تهدیدونو او د تشدد سره مخامختي سخت اندېښنه لرو. د مثال په ډول د پارلمان د یوې غړې موټر ته د ملک په جنوب کې د منګوچی په سیمه کې اور اچول شوی و. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې د ملاوي مقامات دې تاسولي چې د بشر د حقوقو په مدافعینو د حملو او هغوی ته د ګواښونو د ورکولو د مسؤولو کسانو په باب تحقیقات پیل کاندي او هم باید هغوی په یوې سالمې او محفوظې فضا کې خپل کار ته دوام ورکړی شي. له بلې خوا د امریکا یو بل خبریال موکی ادوان د کامرون د لیمانی د سیمې نه په خپل راپور کې ویلي دي چې د کامرون په شمال کې د نایجیریا سرحد ته نږدې سلویخ مکتبونه چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د ګواښونو له کبله ترل شوي وو بیرته خلاص شوي دي. دا اول ځل دی چې د لیمانی سیمې د یو مکتب شاګردان د څلورو کلونو نه وروستو ښوونځي ته ځي او خپل دوستان ویني. دا ښوونځی چې زمونږ خبریال هلته ورغلی په دې هفته کې خلاص شو او مقامات وایي چې هلته د نایجیریا سرحد سره نږدې په دغه سیمه کې اوس امنیت ښه دی. د کیمرون مقامات وایي د بوکو حرام په سلګونو ملیشه او د دغه ښوونځي په شمول د لیمانی د سیم په ډیرو ښوونځیو حملې کړې وې او ورونه ورته اچولي وو. یو شاګرد ابراهیم ناصورو د دغه مکتب د تړلو په وخت کې نه کلن وو. د هغه مور او پلار همسایه کلی ته تښتیدلی وو او هلته ابراهیم په دې نه و بریالی شوی چې خپل سبق ته دوام ورکړي. هغه وایي کله چې هغه ته وویل شو چې په لیمانی کې د دوی ښوونځی بیرته خلاص شوی نو هغه د خوشحالۍ نه په چغو لاس پورې کړ، ځکه چې هغه به اوس خپل سبق ته دوام ورکړي. په تیر کال کې د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو د کموالي له کبله د کیمرون مقاماتو د ټولو خلکو نه چې د خپل کورونه وتلي وغوښتي دي چې بیرته خپل کورونو ته راستانه شي او خپل بچي مکتبونو ته واستوي، ځکه چې عسکر د دغو ښوونځیو حفاظت هم کوي. مګر تر اوسه پورې د کیمرون د حکومت په دغو وعدو ډیرو خلکو باور نه دی کړی او یوازې د 20% شاګردانو مور او پلار خپل کورونو ته راستانه شوي چې خپل بچي ښوونځیو ته واستوي. د شاګردانو نه علاوه ډیر استادان هم غیر حاضر دي. په یوه سن کې یو استاد اټسن ابونا وای سره لدی چې حکومت استادانو ته د غوی د حفاظت پوره اطمینان ورکړي، مګر بیا هم ډیر استادان د تجربه نه کوي چې راستانه شي. د کیمرون حکومت غیر حاضر استادانو ته دوه هفته وخت ورکړي چې راشي او خپل وظیفې اشغال کاندي.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د اما شمسود بنسټ له ځوانانو غواړي چې د سمبولې په 13 نیټه له هوایي ډزو او د خلکو له زورولو ډډه وکړي. د دغه بنسټ مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ پر خلکو د ملي یووالي په خاطر غږ وکړ. له دې سره د کابل پولیس وایي له ټول توان سره به دغه ورځ د غیر قانوني وسلو د لیږد او خپل سرویو مخه ونیسي. یوسف خان زدران د ازادي راډیو خبریال د موضوع په اړه رپورټ لري.
د احمد شاه مسعود بنسټ مسولینو د پنځمه پورس په یو خبری غونډه کې چې د شهید اونۍ د منځلو په خاطر رابلل شي ول ځوانانو غوښتل چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او عام ذهنیتونه مخشوش نکړي. د یاد بنسټ مشر احمد ولی مسعود دغه غونډې ته ویل وسلو سره واټونو ته راوتل او ډزې کول له قانون سره په ټکر کې دي. د ویل هغه کسان چې دا کار کوي د احمد شاه مسعود په لویان نه دي. مونږ هر کال هیله کړې او ځوانانو ته مو ویلي چې د وتلو حق لري خو باید خلک ونه زورول شي او وسله وال لاریونونه مه جوړوئ. په دغې ورځ ډزې کول او هر ډول ازار و اذیت د احمد شاه مسعود له افکارو څخه نه دي. مسعود وایي چې سږ کال د شهیدانو له اونۍ او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو ورځ د عدالت په رڼا کې د ملي یووالي د ټینګښت په شعار سره نمانځل کېږي. د امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې د شهیدانو د اونۍ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په واټونو کې د تګ راتګ او د خلکو د زورولو پر ځای روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او ټپي امنیتي ځواکونو ته وینه ورکړي. احمد ولی مسعود وویل ځینې کړۍ او خلک د داشان مراسمو له نمانځلو ناوړه استفاده کوي او تاوتریخوالی رامنځته کوي. پخوانی مشهور جهادي قمندان احمد شاه مسعود د 1300 اتیام المریض کال د سنبلې په 13 نیټه د دوه عرب انتحاریانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین په سیمه کې ووژل شو. له هغې وروسته هر کال دا ورځ په ځانګړي مراسمو سره نمانځل کېږي. په تیرو کلونو کې د نوموړي میناوال او پلویان په دې ورځ په ډله ییزه توګه له وسلو سره د کابل په واټونو ګرځېدلي چې کله کله په ښار کې د دوی دا شان حرکتونه د بې نظمۍ او اندښاریانو د وژنې سبب شوي دي. له دې سره د کابل پولیس وایي چې د شهید د اونۍ د نمانځلو پر مهال په ښار کې د بې بندوباریو او عامه نظم د اخلالېدو مخه نیسي. د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستنگزی ازادي راډیو ته وویل هغه څوک چې عامه ذهنیتونه خرابوي مجرمان دي او د قانون له مخې تعقیبېږي.
په ټوله کې د کابل ښار کې د عامه نظم اخلال کوونکي هغه څوک چې قانون تر پښو لاندې کوي زموږ پر وړاندې مجرم دی، او د کابل پولیس چې مسؤلیت لري تر څو په ښار کې امنیت تامین کړي، د نور امنیتي بنسټونو سره په همغږۍ کې پلان جوړ کړي تر څو پورې د شهید د اونۍ په ترڅ بالخصوص په 13 دسمبر ځانګړي تدابیر ولري، او هر هغه څوک چې له قانون سرغړونه کوي هغه وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري.
یو شمېر مدني فعالان له دې ډلې فرید احمد امیری په دې باور دی چې په تورو ښیښو موټرو کې له وسلو سره تګ راتګ د ښاري ژوند نښه نه ده او د خلکو د کرکې لامل ګرځي. دی وایي دا کړنې د ملي اتل احمد شاه مسعود شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي، او مینهوال او پلویان باید له داشان حرکتونو ډډه وکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
تر نوریدونکو، په افغانستان کې د پولیو نوې پېښه په روزګان ولایت کې سبسوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د ګوزن وهلي ماشوم کورنۍ د واکسین سره مخالفت درلود او هیڅ واکسین یې نه دی عملي کړی. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر پټ کې ووري.
د په جنوبي حوزه کې د پولیو اتمه پیښه او په ټول افغانستان کې شمیر ډیر لسته ورسېدی. روغتیایي مسولین وایي چې د ماشومانو د ګوزن نوې پیښه د روزګان ولایت د شهید اساس په ولسوالۍ کې رامنځته شوی. ګوزن وهلې ماشومې ولس میاشتنۍ حالک او د سیمې اوسیدونکو دی. د جنوبي حوزې د کتلې مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې ګوزن وهلې ماشوم هیڅ واکسین نه دی اخیستی. د زیاتې چې د ماشوم کورنۍ له واکسین سره مخالفت درلود.
د شهید اساس ولسوالۍ د دروان په کلی کې یو ماشوم پولیو یا غوزن پیښه په نوموړي الکې مثبت شوی ده. د کورنۍ تر اوسه پورې هیڅ واکسین د کوچنی ته نه دی زر کړی، ځکه دا رد کورنۍ وه. دا کورنۍ د ډېر وخت راهیسې رد دي چې دوی نه په روزمره واکسینونو کې او نه هم د کمپاین په واکسینونو کې کوم واکسین ترلاسه کړی دی. زموږ حوزوي ټیم به هلته ځي او د شهید اساس په ولسوالۍ کې یو عاجل کمپاین پلان کړو تر څو دا ساحه ټوله تر پوښښ لاندې ونیسي.
په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد په دوو کمپاینونو کې تر 1 میلیون زیات کوچنیان د واکسین له پوښښ څخه محروم پاتې شوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د ستونزې علت په دې کې دی چې د دولت د مخالفینو سیمه ییز قومندانان د جماعت پر جماعت د واکسین د کمپاین غوښتنه لري، خو دوی د طبي اصولو له مخې اړ دي چې کور په کور تر هر کوچنی پورې د واکسین څاڅکي ورسي. په روزګان ولایت کې د ګوزن د نوي پیښ په اړه په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې ګډ پروګرام هم اندیښنه شي، او زیاتوي چې له دې پیښ سره د زرګونو نور ماشومانو روغتیا هم تر ګواښ لاندې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د څانګې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه وایي چې ټولنه باید د ماشومانو د ګوزن نو پیښ ته په خبرګون کې خپلې هڅې څو برابر زیاتې کړي.
جنوب غرب حوزه کې ډیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي دي د بېلابېلو لاملونو پر اساس، نو ویروس فوق العاده شتون لري او د سرایت په حال کې دی. نو که چیرې به دا راتلونکو دوه اونیو وروسته د پولیو د څاڅکو د واکسین کمپاین پیل کړي، نو دا ډیر مهم دی چې دوی خپل ماشومان پکې واکسین کړي.
روغتیایي مسولین وایي چې تراتونکو وی اونې پوري به د روزګان د ځینو برخو په شمول د زابل او کندهار په ځینو سیمو کې د پولیو پر ضد نوې پروګرام عملي کړي. طبي مسولین وایي چې د ګوزن د پیښو مخې وازی د قایل لار نیول کېدای شي چې په مخنیوي کې باید د کورنیو په شمول د ټولنې ټولي خواوی راغند رول تر سره کړي.
در پنځو کالو کمون به ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادی رئیس.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.